پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوږدم کو د مشال رادیو پر خبري کړه چې زه هارون باشا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. په پیل کې له خبرونو کوو عبدالحی کاکړ د وړاندې.
سرټکی د سعودي عرب د بارني چارو وزیر بنن په دوه ورځې سفر پاکستان ته رسیږي. د طالبانو حکومت د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو څلور ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 33 کسان وژل شوي. ولسمشر بایډن د انتظامی یو چارواکي ویلي چې په اسرائیل د ایران د توغندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. او سم د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب د بارني چارو وزیر به نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان بارني چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې شهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړپوړی پلاوی به د اپریل په 15 او 16 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکړي. بیان د دې سفر مقصد د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبت هڅونه یاده کړې ده. د پاکستاني چارواکو په خبره چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 25 ارب ډالر پنګونه وکړي. د بلوچستان حکومت په نوشکي کې د 9 مسافرانو په ګډون د 11 کسانو تر وژل کېدو وروسته په یوه ځانګړې غونډه کې فیصله کړې چې په راتلونکو کې به د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره له نوې سره امنیتي پلان جوړوي. صوبایي حکومت پرون د رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د اعلی وزیر سرفراز بکټي په مشرۍ د لوړپوړو ولسي او پوځي چارواکو په دې غونډه کې د نوشکي د پیښې جاج واخیستل شو. د بیان تر مخه سرفراز بکټي وویل چې د ریاست پر ضد د ترګري د دغې جګړې خلاف په سیاسي ذمواري او شریکي تګلارې سره جنګیږي. د بلوچستان بلوچستان سیمه نوشکي کې د پولیسو مشر الهي بخش مشال ډوډو ته ویل ول چې د اپریل پر د 12 او 13 په منځني شپه په دوه جلا جلا پیښګي 11 کسان وژل شوي او 15 ټپيان شوي دي. د پوینا په لومړی پیښه کې نامعلوم مستوالو 9 کسان له مسافرګاډو کې شته کړل او وژل. په بل پیښه کې د پولیسو تر ډزو وروسته یو موټر اوښتی وو چې پکې 2 کسان وژل شوي ول. بلوچ پلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د 9 مسافرانو د وژلو ذمہاري منلې وه. ډلې په بیان کې تور پورې کړی چې وژل شوي کسان د پاکستان د استخبارات تی دارو کارکونکو دی. البته په دې اړه کوم شواهد وړاندې نکړل. د بر جنوبي وزیرستان خبريالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پریس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د مسعود پریس کلب جنرال سیکرټري سکندر حیات خان پرون مشال ډو ټول چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله خبريالان د خبرونو استور لپاره ټانک یا ډیر اسماعیل خان ته ځي.
مسعود پریس کلب په لاداشې تقریبا یو نیم کول وشوي چې جوړ دی. خو پریس کلب چې کوم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کوم بنیادی شاید د صحافیونو د پوره انټرنیټ هغه فیسیلیټیز ویسا پوره حکومت نه دی ورکړي.
مشال رادیو په دې اړه د ضلع له ډپټي او اډیشنل ډپټي کمشنرانو سره د رابطې کوشش وکړي خو بریالی نه سوال. بته د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان مشال رادیو ته وویل چې دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. د طالبان حکومت د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 33 کسان وژل شوي. د وزارت وایي ملا جانان پرون ویلي چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 28 کسان ټپیان کړي او 6 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د طالبان ولسوال ملا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د تفریح لپاره له غزنی ورغلي ول ووژل شو. د بداسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د اپریل 12 راهیسې د سختو بارانونو تندرونو پرېوتو د کمرونو او کورونو نړېدو په پیښو کې په دې هېواد کې 28 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. د ولسمشر بایدن د انتظامی او چارواکي ویلي چې پر اسرائیل د ایران د توغندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. د رویټرز اچان د خبر لمخې د امریکایي چارواکي د رابطو په اړه له نورو معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړ. البته دومره وویل چې واشنگټن د سویس منځګړو له لارې له ایران سره یو شمېر مستقیمې رابطې لرلې. هغه دا څرګندونې د ایران د بارني چارو وزیر د خبري په اړه د پښتنې په جواب کې کړي چې ویلي ول تهران او 2 ساعت وړاندې د حملې په اړه سیمه ییز هیوادونه خبر کړي ول. خو د امریکایي چارواکي ویل چې دا خبره رښتیا نه ده او دوی ته داسې خبرتیا نه ورکړل شوې. ایران د اپریل په 14 ناوخته پر اسرائیل تر 300 زیات ډرونونه او توغندوی حمله کړې وي چې پکې د اسرائیلي چارواکو په وینا د 99% مخه نیولې وه. خبرونه پای.
مشال ریډیو خبرونه ول عبدالحی کاکړه موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. د سعودي عرب یو حکومتي پلاوی نن اسلام آباد ته سفر کوي. هلته به چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د بلوچستان د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبی د امنیت په اړه د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو یوه غونډه شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان خبریالان وایي د لدې په پریس کلب کې د انټرنیټ په نشتوالي له وجې دوی نشي کولی د سیمې د خلکو مسلې پر وخت هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته ورسوي.
خبریالونو د علاقې د محرومې د دا خلک دار د دا غام فریاد د دمیوتا وشای وته مشته سهولات نشته. دی
په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي وروستی بارانونو او له وجې د سړکونو خرابېده هغې سیمې ته د سیلانیانو د تګ مخه نیولې ده.
د روډ جام په وجه باندې کوم هوټل انډستری چې دا د هغوی اډوانس بکینګونه اغوستي وو هغه بکینګونه ټول کینسل شو. د کروڑو روپو نقصان هوټل انډستری ته رسیدلی ده.
پر اسرائیل او د ایران تر حملې وروسته حالت په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع د سعودي عرب یو پلاوی د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د پلاوی به پر دوه اړخیزو چارو د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه موده وړاندې د ریاض د سفر پر مهال سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات کړی و چې پکې د دوه اړخیزو چارو پاړه ځینې پریکړې هم کړې وي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم یو اعلامیه جاری شوې ده بیان جاری شوې دي نو د هغې تر مخه د سعودي عرب شهزاده فیصل بن فرحان په مشرۍ کې به پلاوی نن اسلام آباد ته رسي. دوه ورځنی سفر به وي او په دې پلاوی کې نور وزیران هم دي چې د پاکستان د دغه بیان تر مخه د اوبو او د کرکیلې زراعت کم وزیر دی، د صنعت او مادني وسایلو وزیر دی، د سرمایه کاری د پاره چې کم مرستیال دی نائب وزیر دی، دغه رنګي د سعودي عرب یو کمیټې د ځانګړې داغې هم مشر پکې دی او دې سره سره چې کم د توانایي وزارت او سرمایه کاری لپاره چارواکي دي نو دغه پکې ویل شوي چې دی پکې مشي. او بیا د ملاقاتونو په اړه هم ویل شوي دي چې صدر سره به ویني، وزیر اعظم سره به ویني، خارجه وزیر سره به غونډه کوي او بیا چې کوم وزیران نور دي هغه به خپل چې کوم داغي سیالان دي هم منصب دي هغه سره به غونډه کوي او دغه د فوج مشر سره هم لیدل شته. او بیا دلته پاکستان کې یو خصوصي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه بهرنی سرمایه گذاري اغه لکه دلته خلک کاغی ته حسوی چې پاکستان کې سرمایه کار داغي چې کم دغه چارواکي دغه سربم د دی غونډې بار الله ویل شوې دي. او بیا په یو خبره بل شوې ده لکه څنګه تاسو وویل چې دا سفر چې دی دا چې کم وزیر اعظم پاکستان او د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان ترمنځ کم ملاقات شو په مکه کې په دې وروستو کې نو داغي لکه داغي بنیاد نور خبرې بکیږي. او پاغي کې یو خبره شوی و چې پاکستان سعودي عرب چې کم 15 ارب ډالر او پاکستان کې د سرمایه گزارې سرمایه کاری یو پلان دی نو پاغي باندې په دې کې باس کیږي چې هغه باندې کار تیر شي او پاکستان کې هغه سرمایه گزاری شي. یو بل ټکی ته اشاره کوم هغه چې د مکې ته کم سفر شوی وو پاغي کې چې کوم ګډ اعلامیه مشترک یو بیان خپور شوی وو نو پاغي کې دا ویل شي چې هندستان سره د پاکستان کم خبرې دي یا تعلقات دي دا غیر د خکېدو خبره شوی وو او د لانجو د حل لپاره په خبرو باندې ټینګار شوی وو. دا یو مهم ټکی وو چې په دغه بیانیه کې وو چې وایي د هند ذکر پکې شوی وو. زما خیال چې سعودي عرب ممکن ده چې غواړي د پاکستان او هندستان تعلقات هم خشي خبرې بیا شروع شي ځکه سعودي عرب تاسو ته یاد وي چې په سپتمبر کې چې کله د سعودي عرب ولیعهد په هندستان په سفر وو نو هغه وخت کې شاوخوا 50 دغې معاهدې لاسلیک شوې وې په مختلفو شعبو کې تعاون لپاره. نو سعودي عرب به غواړي چې په سیمه کې امنیت وي او د پاکستان او د هندستان تعلقات. نو بهرحال سفر نن شروع کیږي وخت نه خودري شوی چې کله پلاوی راځي خو البته 15 شپاړسم د اپریل یاد شوی دی.
دا مشال رادیو.
د بلوچستان د اعلی وزیر په مشرۍ پرون د لوړپوړو ولسی او پوځي چارواکو غونډه شوې چې پکې څو ورځې وړاندې په نوشکي کې د نوو مسافرانو د وژنې په احجاج واغستل شو. د صوبایي حکومت بیان وایي په غونډه کې فیصله وشوه چې د ورته پیښو د بیا کېدو د مخنیوي لپاره به د صوبې امنیتي پلان لسره ترتیبوي. د مسافرانو د وژلو ذمهواري بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه او دعوه یې کړې وه چې وژل شوي کسان د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکي ول. خو حکومت وایي چې وژل شوي کسان مزدوران ول. نورحال کوټې ایوب ترین راکبي.
دا اعلی وزیر په بشستابه کې یو جګپوړې غونډه پرون په کوټه کې سوې ده، په کوم کې چې د بلوچستان چیف سیکرتر او نور جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د 12 او 13 اپریل په منځنۍ شپه چې کومه پیښه په نوشکي کې رامنځته شوې وه، په کوم کې چې د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا یولس کسان وژل شوي وو، په هغو کې د پنجاب سره اړه لرونکي نه مزدوران هم شامل وو. نو د دې پیښې جاج اخیستل شوی دی او په هغه کې ځینې پریکړې کړې دي، او مهمه پریکړې دا کړې ده چې دوی به د پکوټه یا د بلوچستان په نورو برخو کې کوم د امنیت وضع د پاغه باندې باندې بیرته د سره د دې جاج اخلي، او پاغه کې ځینې مهمې پریکړې هم سوي دي چې سرحدي عسکر چې دي هغه به دې بیرته د ښار ته او نورو سیمو ته چیرې چې پخوا د دې چوکیان وي او بیا ختم کړي امکان دی چې هغه بیرته بحاله کړي، او دغه ډول چې کوم انتظامی چارواکي دي د هغو بدلون هم پکې شامل دي. او د دې سره سره چې کوم زلي کمشنرانو ته یا مرستیال کمشنرانو ته هم امر شوی دی چې هغه دې خپل چې کوم زلې دي په هغه کې هم دغه ډول غونډې وکړي، او د امنیت په اړه دی چې کومې فیصلې دي دغه جاج به اخلي. نو دا پریکړې سوي دي، او دا پریکړې دغه وروسته سوي دي کله چې دغه د فروری د اپریل په 12 او 13 په منځنۍ شپه په د بلوچستان په نوشکي کې د وسلوالو کسانو لخوا په موټرانو کې چې کوم خلک د تفتان پر لور روانو هغه راشو سوي، او بیا د هغو شنخت کارډونه کتل سوي او په هغه کې یو نه داسې کسان چاغو د پنجاب ته سره تعلق درلود، هغه د مزدوري لپاره د تفتان او ایران ته روان وو. نو بیا هغه وژل شوی وو. نو د دې وروسته بیا حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به دوی امنیت ټینګوي، او دوی دا هم ویلي دي چې وایي چاته به اجازه نه ورکوي چې هغه امنیت وران کړي یا د ترهګرۍ دغه ډول پیش رامنځته کړي.
مونږ ته د پرونی غونډې چلته د اعلی وزیر په مشرۍ شو وه، د هغې په اړه معلومات راکول. د برج نوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشتوالي له کبله اړ دي چې خپلو رسنیو ته د خبرونو ورکولو لپاره نورو ضلعو ته ولاړ شي. مشال رادیو د خبریالانو د شکایت په اړه د چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالی نه شوه. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبی وزستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي ول چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ حکومتی چارواکی پلادا سیمکش پریس کلب تا دی انٹرنیٹ سہولت نہ ورکوی چھ پواجہ یہ دی ضلع خبریالون دے سخت مشکلات سرا مخمک شوی دی. دی ماسید پریس کلب جرنل سیکرٹری سکندر حیات پداغا براکش ویائی.
میسود پریس کلب پلادا شے تقریباً یو نیم کول وشوی چے جوڑ دائی، خود پریس کلب چے کم دائی آغا پا بود بنگلہ شے تبدیل شوائی دائی. ویلے چے ورطا چے کم بنیادی شاید آئی دے صحافیون دے پورا انٹرنیٹ آغا فیسیلیٹیز ویسا پورا حکومات نا دویر کریے. ویس چے صحافیون دے ٹانک و دے ڈی خان نا دے میسود پریس کلب ممبرون چی پلادا شے پا ماکین شے پا سراروغا شے یا دے جنوبی وزیرستان پا مختلف سیم شے رپورٹنگ کو، نو آ ورطا رپورٹنگ وکو بیا واپس ٹانک تا و ڈی خان تا رو چې هغه خپل چې کوم ریپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پورا ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموري دوه هغه د محسود پریس کلب لا دینه نشي پیرا کولای.
د ماسید پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
منم نصیر اعظم ماسید دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پریود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیه دادو دمره په جدید دور چې خلک د میاشتې ته وختل زه څه غوړه پریس کلب پوره دا دوام کول مې دی چې زه په سول سیناتې دغې حکومت ته د میژ عظیم لوندې دغه نه میژ نیټ غوړي یا خو په یوه سوچ لوندې دغه نه غوړي چې دغه علاقې کښې خبریالون د علاقې د محرومې د دې خلکې دار د غام فریاد د دنیا ته وشایي. واته میشته سهولات نشته دی عام خلک پوره 3G 4G نشته دی د خبریالون پوره نشته.
انور مسعود نوم دی د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډېره د افسوس مقام دی خاص کر په دغه جدید دور شي چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هشته په لداخ شي خو نیټ سهولت ورته نشته. خلک فهم مطلب ډېر ضرورت بار بار احتجاجي نه وکړو داسې د میژ تقریبا د یو نیم دوه کوله کېږي چې دغه مسلسل میژ شری هوي په ریټن شکل هم پستړیږي چې یار دغه نیټ دولت سهولت جوړ کړي په دغه جدید دور شي چې دغه صافیونه ته لار ځنه بند کوي ورته سهولت نه جوړوي. نو دغه زمو خیال دی چې سوچ په سر دی د ریاست ته هم د ریاست دغه ذمهورې ادارې هم که نه نو دا چې څومره زر کې وشي که نه مسعود پریس کلب ته دغه سهولت ورکړو که نه نو دا د میژ ډیمانډ ښه دی مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د ماسید پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغې براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سهولت ورکولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
په سواد کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د خرابو سړکونو له وجې سږ کال په وړوکي اختر کې زیات سیلانیان نه دي ورغلي. د اختر په ورځو کې د پاکستان د ځینو نورو برخو په څیر په سواد کې هم بارانونه وشول چې له وجې لوی لارې وتړل شوې. کاروباریان حکومت د سړکونو د خراب حالت لپاره ذمهوار بولي خو چارواکي وایي سړکونه یې زر بیرته خلاص کړي ول خو د سختو بارانونو له وجې ځینې بند پاتې شول. له سواته د نیاز احمد خان دا رپورټ.
د سوات سیلانۍ سیمې کالام اوسیدونکی عزیز کالامی چې د هوټلو روزګار سره سره سیلانیانو ته چکرې هم سیمه کې برابروي وایي چې هر کال په زرګونو سیلانیان د اختر په موقع د کالام بخه کوي. د روژې میاشت وروسته ځایي هوټلو مالکان، دوکانداران، ترانسپورټران سیلانیانو ته پتم وي ځکه چې روزګاري ورسره شروع شي خو سخت کال بارانونو له وجې د اختر په موقع سړکونه بند شول چې ورسره سیمه کې تر 250 نه زیات هوټلو مالکان د تاوان سره مخ دي.
د روډ جام په وجه باندې کوم هوټل انډستري چې دا د هغې هغه کم بوکینګونه چې وو هغوی اډوانس بوکینګونه اخیستي وو هغه بوکینګونه ټول کینسل شو. نو دوی چې خپل کم سیزن سټارټ چو نو هغه سټارټ کې د کروڑو روپو نقصان چې نو هغه هوټل انډسټری ته په دې کې رسیدلی ده. او بله چې نو په دې کې هوټل کم مالکان چې دي یا دغه هندي کرایه داران چې دي هغوی په کروڑو روپو باندې نو انویسټمنټ په علاقه کې کړی او دا انویسټمنټ چې نو دا هغه ریکوري د پاره دغه شانتي دا کم د سیزن کم سټارټ چو وړکې اختر په دې کې د سیلانیان راتلل دا هغوی هغه معیشت په یو حد پورې په دې سره روان شو.
په بحرین په بازار کې کلینک چلوونکی ډاکټر شاه خان چې دغه سیمې پخوانی ناظم هم دی وایي چې دغه سیمه کې بارانونه او واورې د معمول مطابق کیږي خو د حکومت د بد انتظامۍ له وجې سخت کال سیلګرۍ صنعت ته تاوان ورسېدو.
افسوس دا دی چې 15 ورځې چټي و د اختر هغه چټي کې خیال دا و چې خل سیلانان براشي اوټل خلکو خپل فرنیش کړي وي رنگونه ولا ور کړي وو تم وو چې زمونږ به روزګار روان چې زمونږ بچو ته به رزق ملاو شي نو د حکومتي نالې د وجې نه د روډ د خرابېدو د وجې نه بارانونه واورې دا خو په دنیا کې کیږي خو چې روډ برابر وي پل برابر وي نو خلکو ته بیا تکلیف باران او سیلاب نقصان نه رسوي نقصان چې رسوي نو هغه انډر کم چې روډونه خراب دي پولونه خراب دي په هغه باندې رسي مونږ ته تقریبا د کروڑو روپو نقصان سیاحت ته وشو دي بلکې مونږ ټولو ته وشو زمونږ ټول علاقې ته وشو
د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې د بحرین نه تر کالاو پورې 40 کیلومتر سړک چې کال 2010 او بیا کال 2020 کې سیلابونه وړو بیا جوړول لپاره ایشین ډیولپمنټ بینک په اربونو روپۍ ورکړي خو دغه سړک د 1300 کلو راهسې د مرکزي او صوبایي حکومتونو اختلاف له وجې د زنګ کار دی
حکومت دعوی کوي چې یاره موږ دلته کې ټوریزم پروموټ کوو خو د ټوریزم د پروموشن لپاره اول به ته بین الاقوامي سټنډر معاهده دي کړې ده د ورلد ټوریزم ارګنایزیشن سره چې د بین الاقوامي سټنډر به دي روډونه ورکوي فیسیلیټیز به ورکوي دا اوله خبره خدا ده چې یاره د کالام روډ چې دا څه بحال هم دی په دې کې د حکومت ډېره کمه برخه ده او دا د کالام هوټلو په دې کې پنګه چولې ده او هغې پیسې را جمع کړې دي په ټیکټرو او په لیبر باندې دا روډونه چې دي بشېولو دا بحال کړي
تحصیل لسوات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر قاسم علی خان دا اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع انتظامیه لخوا ټول سوات کې د بارانو نه وړاندې خبرداری جاری کړی شو کوم ځایونو کې چې سړکونه بندي هلته درې ادارې د پرانستو کار کوي دی وایي چې سیلانیانو ته هر قسمه مرستې ورکولای کیږي او د سړک بیا جوړولو لپاره او بحالۍ په اړه د مرکزي او صوبایي حکومتونو سره په رابطه کې دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د شمالي وزستان د شوال تحصیل بیکور خلک وایي چې حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځنډ وکړ نو پراخ احتجاج به پیل کړي دوی زیاتوي حکومت دی د واپسۍ یو دقیق پلان جوړ او عملي کړي پر دې سربېره دوی د خپلو سیمو د سړکونو د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي بلخوا د شمالي وزستان انتظامی چارواکي وایي له وسلوالو څخه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روانې دي او زر ده چې خلک یې ورته ستانه شي عمر وزیر رپورټ راکوي
د شوال اوسیدونکي وایي چې د لسو کالونو نه بے کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړي او نه یې ورته هیڅ مرستې ورکړې شوال د بکا خیل ګربز کابل خیل او جاني خیلو قبیلو پلارانې ټټو بې دی چې د دوی په وینا د شوال ډومیسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محروم کړل دوی وایي چې د خپلې سیمې ډومیسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی د شوالو سیدون کې ریاض کابل خیلوای چې نور د سیمې د صفه کولو په بانا دوی واپسی نه ځنډوي خپل سیمو ته واپسی غواړي
میز حکومت دا اپیل دا چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته شول کې ایر نه دی خو دا خبره بالکل دروغجنې ده موږ په خپل سترګو ولدل د غټ په وخت کې خپل کرکټ نه کوله بېخي دې بدونه پکې ساکه نه وي موږ سره د هر قانون نه ظلم نشي ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو یو زر به عذاب خراب کو بل پر دې خال کې خراب کو ټول به نه پر امه بندو خړل موږ ته د زر نظر دی په څه تاریخ رکو میز د په امن طریقه سره شول ته واپس کو کنه میز مجبور یې چې احتجاج وکړي روډینا باندې
د شوال یو بل سیدون کې ملک ولی ولاوي چې د شوال واپسی او د شوال د مثال اخیستو لپاره ټول قانوني تقاضې پوره کړي خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی
چې شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي ټیم د ایټی پی زه مراحت وی دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دی د نر تند زمیا په دغه شفاف پته روغلی د چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای اغه رکو کورټ فیصله په قیدارو کړی دو د میز وطن په یورینا باندې وسی چې کوم د کورې کښلا ای لارګای دی اغه په قیدا نور علاقې ته منتقل شو اغه غلا شو نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشره حکومت ماتو ادغ جوتینا ونوې تو نومیزو بقایدا د ګربز په مقام باندې روډ بنداوی
د شوالو سیدون کو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلاوی د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوالې درس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي، خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایي خلک لا هم بې کوره دي. دوی وایي چې نور د په هیلو بهانو په وخت نه تیروي، که وپسې یې نه پیلاوي نو پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د افغانستان په نورستان ولایت کې اکثره ماشومان لزده کړو بي برخي او د کورونا او لغړو سره په درنو کارونو بوخت دي، خو د واک په نوم یوې مرستندوی ټولنې د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د دوستانه محل په نوم د زده کړو ټولګي پرانستې دي. دا ټولنه وایي تر دا مهال یې 3500 ماشومان له درنو کارونو ګرځولي او په زده کړو بوخت کړي دي. زموږ د خبريال دا رپورټ اورو.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې په تیرو کلونو کې پکې د بدامنۍ له امله د بیرغونې تر څنګ په تعلیمي برخه کې هم پاملرنه نه وه شوې. په دغه ولایت کې اکثره ماشومان د خپلو کورنیو لغړو سره له غرونو څخه د لرګیو راوړلو، په کروندو کې د کار کولو او په نورو درندو کارونو بوخت دي. د یاد ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې 45% ماشومان په درندو کارونو بوخت دي، خو د واک په نوم یوې مرستندوی ادارې له درندو کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو هڅې پیل کړي او په کلیوالو سیمو کې ورته د دوستانه ټولګیو په نوم د زده کړو تر څنګ د لوبو اسانتیاوې هم برابروي. د واک مرستندوی ټولنې استازي وایي چې دوی چې په کومه سیمه کې دوستانه ټولګي پرانیزي، د همغه سیمې استادان هم ورته پر دندو ګماري. د نورستان مرکز پارون ته سیرمه په یو غرنی کلی کې د دوستانه ټولګي یو تن استاد ریاض الله وایي:
مخکې داسې و چې دلته ماشومانو بېکاره ګرځېدل او درسونه صحیح منظم نه وو. یو دوستانه محل باندې یو صنف مونږ ته منظور کړی دی، ریاضي، ضربي زبانی، صورتونه، دا شیونه زده کوي.
د ضیاءالرحمن په نوم یو بل تن ښوونکی وایي چې دا ټولګي د ماشومانو د رسمي زده کړو لپاره زمینه جوړوي.
اولی هغه کوم زده کړې چې دي دوی هلته حاصلوي، نو د دې ذهنونه په دې سره چې دی یو آینده لپاره ښه آمادګي نیسي.
هغه ماشومان چې له درندو کارونو راګرځول شوي او په دوستانه ټولګي کې پر زده کړو بوخت شوي خوښي څرګندوي. دوه تنه یې وایي:
مونږ مخکې پاسي اوسګار په کوڅو کې ګرځېدو، اوس صنفونه جوړ شوي دي. مونږ درس یو دیني درس هم یادو، حساب هم یادو او لوبې هم کوو.
کوڅو کې ګرځېدو کبان داسې شیان به مونږ ونډول، اوس چې مونږ سپیس ته راځو مونږ لوبې حرام ژوند کوو.
ځایي خلک هم د دا ډول پروګرامونو پلي کول د سیمې لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې د خاري سیمو په سیر دي د دوی ماشومانو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي شي. د زکیه په نوم یو مېرمن وایي: د واک په نوم د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې په نورستان ولایت کې 3500 ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي، خو ځایي اوسېدونکي له نورو مرستندوی ادارو هم غواړي چې د تعلیم تر څنګ دي ورته په بیلابیلو برخو کې رغنیزې پروژې پیل کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو اوریدم کو په خبرو کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به ل عبدالحی کاکړه وورو.
د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر به نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د شهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی به د اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکړي. د بلوچستان حکومت په نوشکي کې د نه مسافرانو په ګډون د 11 کسانو تر وژل کېدو وروسته په یو ځانګړې غونډه کې فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به د دغه پیښو د مخنیوي لپاره له نوي سره امنیتي تګلارې جوړوي. صوبایي حکومت پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د اعلان د اعلی وزیر سرفراز بختي او مشري د لوړ پوړو ولسي او پوځي چارواکو په دې غونډه کې د نوشکي د پیښې جاج واخیستل شو. د بر جنوبي وزیرستان خبریالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پرس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د مسعود پرس کلب جنرل سیکرټري سکندر حیات خان پر مشال ریډیو ټول چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله خبریالان د خبرونو استولو لپاره ټانک یا ډیرسمن خان ته ځي. د طالبان حکومت د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. وزارت وایي ملا جانان پرون ویلي چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 20 کسان ټپیان کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي. د ولسمشر بایدن د انتظامی یو چارواکی ویلي چې پر اسرائیل د ایران د توپندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړیو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. د رویټرز اژانس د خبر له مخې د امریکایي چارواکي د رابطو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړ. البته دومره وویل چې واشنګټن د سویس منځګړیو له لارې له ایران سره یو شمېر مستقیما رابطې لرلې. هغه دا څرګندوي د ایران د بهرنی چارو وزیر د خبرې په اړه د پښتون په جواب کې کړي چې ویلي ول تهران دوه اویا سات وړاندې د حملې په اړه سیمه ییز هیوادونه خبر کړي. خو د امریکایي چارواکو په خبره دا خبره رښتیا نه ده او دوی ته داسې خبرتیا نه ورکړل شوې.
نمشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن اسرائیل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران بریدونو ته د جواب ویلو په چاره کې د اسرائیل مرسته نه کوي. رویټرز اژانس او څو نور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني خبرو په اړه د معلومات لرل دا رپورټ ورکړی دی. اخوا د اسرائیلو د جنگي کابینې د وزیر ویلي چې ایران ته به په مناسب وخت او بڼه د بریدونو جواب ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13مه ناوخته پر اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حملې وکړي چې د اسرائیل په وینا ورڅخه 99% شنډ کړي دي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بېساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې 10 کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
رپورټ کې مو پر اسرائیل او د ایران تر حمله وروسته د امریکایي او اسرائیلي چارواکو د خبرګونونو په اړه واورېدل. دا چې د حمله او ممکنه پایله ته د چارو شنونکي په کم نظر ګوري. عبدالحی کاکړ د ایرانی چارو له یو پو ډاکټر عیسا ستنګزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د حمله په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
دا واکن د بدلانه پیچوم دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسانو د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوختي، د دغې حملې ته ځواب نسو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې د نور اقدامات دون اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
هم دغه پوښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا ګڼلې چې مجبور دی چې د غبرګون وایي یا د مشک سي کومه حمله شوی و، خو اوس چې کوم غبرګونونه راځي د امریکا لخوا، د اروپای ټولنې لخوا، هغه تبن د ایران ضد دي یا د حملې غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي، دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هیره نه کړي موږ ولسونه چې ایران هیڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې حمله کړې ده یا عراق په اسرائیل حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دوو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استعمال نشته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وسته لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا، لویدیځ هیوادونه، حتی په عربي هیوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو خپلو چې عمان نه حتی ویل چې موږ خاورې هر هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي موږ یې له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندې کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندې د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي یا په هدف لګېدلې دي یا نه لګېدلې دي، او هېڅ خاصه مرجوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یوه عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوې ده، بل نو تبعات نه درلودل. نو د دې چې ایران پیږي، زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر عیسا ستنګزی صاحب، دی کې چې کوم خبرګون د اسرائیل لخوا ځخه راغلی دی او اسرائیل وایي چې دوی دغه برید چې دوی دا ناکامه کړی دی او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ور باندې انتقاد کړي یا متحدینو به ور باندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامېږي؟
اسان د اسرائیل په ګټه تمامه سودا حمله ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې اوس په غزه کې او غزه ډیره محدوده سیمه ده خو اسرائیل اهداف استنود له پخو کامیاب نه شو او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیل لوی متحد ده په اسرائیل حق کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزه د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای شي او اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور خودلای شي چې موږ دغه یو دښمن لرو او اسرائیل دغه یو دفاع لپاره د حق لري چې په غزه کې عملیات وکړي. در حال چې د غزه ولس په ډیر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړې. د ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي بلکې تاوان هم کې دي. تمام استقدام د اسرائیل اقدامات حکومت کیږي هغه توجیه کیږي.
د ایرانی چارو لیوا پوه ډاکټر عیسا ستانگزی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکموای د اپریل 8 مه راسیه په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا لنارغه څخه د حفاظت یو قانون عملی کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړی او ښځې لپاره لازم ده چې د نکاح پر وخت رجسټر یا نکاح خوان ته د تلیسیمیا او هپاتایټس سی د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحیح چارو پوهان وایي د تلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده تر ټولو لویه وجه د خاندانونو درنه ودونه دي. د قانون له مخې هر هغه نکاحوان به لزر روپۍ جرمانه او د کار اجازت نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغیو د معایناتو له ثبوت لیدلو پرته د یو چا نکاح وتړي. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې شریعت د دې کار اجازه ورکوي او باید ولس د قانون ومني او عمل ور باندې وکړي. تفصیل مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
د وینې د تلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې تلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و خو له بده مرغه له تیرو 14 کالونه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاگے کے عمدہ غزم کا مطالبہ ہی چھے امپلیمنٹیشن دے گوشی ہر ذلے مغم دا غشانتے وائے مبارل کا اس ہم دا دا غور رشن لبوں گا مجبوراً سا احتجاج یا دا غبا کول غواری چیر دا معشومان نور دا تلسیمیا نا پیدا کی گئے ہم گا پا دی ملک مالے
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیونو د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی و چې له مخې هر نکاح رجسټر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمي او ناوي د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوي دستاویز ترلاسه کوي. نکاحوان به دغه لزانه سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل له مخې که د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح شو نو هغه نکاحوا به 10,000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازتنامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د دا ډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بارل تجویز پکې دا دی مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسم قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کے جوڑی بلکہ شریعت خود صحت د سمرا چی د انسانی جان د تحفظ د پارا سمرا اقدامات دی او شریعت آئی تا دیر لوی نظر کئی او دیر لوی اہمیت ور کئی. نو شرانی اس تضاد نشتا او دا یو فیکٹ دے تسلیم اول پکار دی چی پا دنیا کی ناشنا قسم امراض دی یا پخوای تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ډاکټر شہزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وو زرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ له دې وجې اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغۍ شتون لري او بیا هم د خپلوانو منځ کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د واده نه مخکې د هلک او جنۍ جینیاتي او د وینې معاینه وشي نو مخکې نه به معلومه شي. د نوموړي په خبره سورلس کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبی خدا قانون د منظورېدو سره سم عملي نکړو او بل یې د نفاس په اړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا سورلس کالې د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامی ده.
او
پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. دغه سروې لمخه هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغۍ سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کمه ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بردیر د توسو کلی اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې د سکلو د پاک اوبو بندوبست ورته وکړي. دوی زیاتوي یا خود له براول سیند څخه د اوبو منصوبه ورته جوړه کړي او یا د هم دې کلي ته جلا ټیوبویل ساز کړي. بلخوا د بردیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو استاد استاد د پرمختیایي منصوبو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي چې لامل یې د په خبره ترکه یو شمېر پروژې نیمګړې پرتې دي. صوبایي حکومت د شکایتونو په جواب کې وایي چې د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. تفصیل غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
بردیر کې د براول په لویه لاره پروت د توسو کلی اوسیدونکو د اپریل په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د کلی په چینو باندې د سیلابونو او ځمکې د خویدلو له وجې د دوی په کلی کې د پاکو اوبو کمی راغلی او په کار د حکومتي او انتظامی چارواکي دوی ته د اوبو د سپلای متبادل نظام را جوړ کړي. په دغه اړه د سید خان په نوم د دغه کلی یو اوسیدونکي د دې ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ما کور نه تقریبا اوبه دومره لرې دي چې زه په پیپه کې په رسۍ کې دا تقریبا په 60 منټه کې نشم خېجولې. زه مخپور ته یو ملار روانه ده په خانه ده کچه ده خوږي کې زنانه نشي راوړې. زه په خپل په پیپه کې ولمه د خوړ نه په سیلې کې خېجوم بیشوې مونږ ته دینه ډېر غټ تکلیف دي. دغه زموږ د محله پورته ټوله دغه څه ده څه زمانه لري دي او څه تېل مدي خو زموږ دغه مسله ده.
د سید اعجاز حسین په نوم د دغه کلی یو بل اوسیدونکی وایي پخوا د دوی کورونو ته د اوبو د بیلابیلو چینونه پایپونه غځولې شوی وو، خو اوس مهال هغه پایپونه هم خراب شوی دي او د چینو اوبه هم کمی شوی دي، نو ځکه اوس دوی د دې ستونزې سره مخ دي.
د پیپ سیستم خو مکمل ختم شوی دی، زیات تر چیرې دي کم زنانه دي نو دا ځي په منګو کې اوبه راوړي او لارې ډېرې زیاتې سختې دي، نو چې دا اوبو سیستم مو شي پیپنګ سیستم مو شي نو دا به ډېره ښه.
د کلي ځینو اوسیدونکو وویل چې د نږدې بهیدونکو د برول د سین نه د دوی کلي ته د اوبو یو منصوبه جوړ شي نو د دوی د کلی دا مسله حل کېدلی شي. خو د ناصر په نوم د کلی یو اوسیدونکي مشاد ریډیو ته وویل چې که مقامی حکومت د دوی د کلی لپاره د یو ټیوبویل ویستلو یو منصوبه عملی کړي نو د دوی د کلی د اوبو مسله به په مستقله توګه حل شي.
دا دوی چې کومه مسله دوی چې کوم طریقه وي چې پبلک هیلتھ دې خپل نه وکیو چې الته وته یو درې ټینکې جوړ شي وینې وي ته وګورځي بلې نه بلې ته اوبه صفا شي بیا کنه دلته خو چې باران وشي اوبو بیا خړی او بیا له سورج پورې هغې کې هغه د باران هغه خوندم را رواني بل دا چې په دې کې خو مختلف قسم ګندګي راتلی شي. زما خو ټیوبویل خوښ دی او دا په دې ګندېګار سره دغه خانپور وته وایي دلته شوی دی او بره په دې غر کې چې څومره بادي ده نو هغې له اوبه خېجې بره او ټینکۍ وته جوړه کړل دلته سټور کېږي او بیا ښکته واپس په دې ټول علاقه کې تقسیمېږي. نو زه وایم چې که دا شی وشي نو دا به ډېر زیات ښي.
د دې کلي د اوبو د مسلې په اړه مې د دیر د تحصیل چیرمین رفیع الله خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د زیلو او تحصیلونو محکم موته د تیرو دوه کلونو نه د ترقیاتی کارونو لپاره مالی پنګي نه دی ورکړی شوی، خو هغه به هڅه کوي چې د غیر سرکاري تنظیمونو د لارې د دې کلي د اوبو مسله حل کړي.
زما به اولنۍ ترجیح ده چې یار دا فل جوړ کړم او بیا انشاءالله د اوبو غم وکړم، خو که چېرته چونکې مونږ ته صوبایي حکومت پیسې راکړي او مونږ د دې خلکو په ضرورتونو باندې راوس. بهرحال مونږ په دې چوکیاتن کې زمونږ یو سکیم مونږ روان کړی دی، لا سرته رسېدلی نه دی، هلته یو خیراتي اداره را په هغه کې باقاعده مونږ ته ویلي دي چې انشاءالله کوو به همدقسې پروګرام به انشاءالله د تاسو دپاره کوو که چېرته مونږ ته داسې یو چانس میلاو شي.
د دې مسلې په اړه د تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دوی په مقامی کچه د ترقیاتی قانون لپاره د صوبایي حکومت نه د مالی پانګو ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او که دوی د آئین او قانون مطابق د مقامی حکومتونو 30% پرمختیایي بجټ ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړه، نو هغه به اول د توسو د کلي د اوبو د دې مسلې د حل کولو هڅه کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکو وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې اورو. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي.
د کواله د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې ډبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټګل نواز د خدای سلسله ده او دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرت په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو قومي دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راړي، پښتون خو آل لړي چې دی، نو جنگ دی لوټ شوی تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی قومي.
تبلغ غونکه او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.